پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مخ راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. جی وو د نړۍ وو لوی اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، تر څنګ وایي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو دي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی
آمادگی شان د کویتا د میرامشا و د پشاور گرفته شده، اما به ایمانا نیست که ما آمادگی نتونه به خاطر دفاع علیه زیانات نداریم.
په کندوز کې د اوړو د تولید د فابریکې مسؤلان وایي د غنمو نشتوالی د دوی کار زیانمن کړی.
دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. ترمنځ د دولت نه دا تقاضا ده چې موږ سره غنم لري. غنم سره
امریکا غواړي د کرونا واکسین د جوړېدو اجازه نورو کمپنیو ته ورکړي، څو د دیوبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. او د مخکښو ښځو پروګرام د بیان په ازادۍ جوړ شوی. له ازادې خبریالې او فعالې زرمینه سپېڅلې سره غږېدلی یو.
د یو افغانې ښځې په حیث ووایم، تر ډېره موږ ته د حکومت لخوا د بیان ازادي راکړل شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
د مهمو خبرونو سرچکی له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو په صورت کې روغتي خدمتونو ته د افغانستان د خلکو د نه لاسرسي په اړه د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداري. د کرنې، مالداري او اوبو لګولو وزارت د څه باندې 340 میلیون افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي، او د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې نورو کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي، سو د دې وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار ډله یا هيومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموال په دې هیواد کې روغتي خدمتونو ته د شتو لاسرسي کم کړی دی. د دغې ادارې په خبره تم ده پراتلونکو میاشتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د دوی مرستې نورې هم کمې سي. هيومن رائټس واچ په یو راپور کې چې نن یې خپور کړی، دغه خندونو یادونه کړې چې افغان ښځې روغتي خدماتو ته د لاسرسي په هڅو کې ورسره مخامخ دي. د دې ادارې د شتو د برخې مشر هیدر بار د دې راپور په اړه د ویلمی په خبرولو ویلي چې د افغانستان نړیوال مرسته کوونکي منتظر دي چې پوسی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به پر دې هیواد د طالبانو د لا ډیر کنټرول لامل سي کنه. خو نوموړي ویلي چې د اساسي خدمتونو په برخه کې د مالی مرستو د بندولو لپاره هیڅ پلمن نسته. په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان دولت د اساسي خدمتونو د رسولو لپاره د نړیوالو پر مرستو تکیه کړې، خو هيومن رائټس واچ وایي د ملاتړ په وروستیو کلونو کې کم سوی دی، او په وینا یې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د نوی ضرب لجل تر اعلان وروسته به د مرستې نورې هم راکمې سي. د بغلان چارواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له دریو نور ملګرو سره یې وژل سوی دی. د بغلان د امنی قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تیر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زړه شار حمله وکړه، چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاري مجید له دریو ملګرو سره یې وژل سو، او د طالبانو لس غړي ژوبل سوی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې د پړت څنګه دی ویلي. طالبان د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یې ورځ وروسته لاغه کوي چې د بورکا ولسوالۍ یې ونیوله. د بورکا ولسوال ویل چې د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي چې د 340 میلیون افغانۍ په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته ویل
د کرنې او بلګون او مالداري وزارت په ارزښت 340 میلیون افغانۍ پورونه له بزګرانو، متشبثینو او ځینو کرنیزو شرکتونو منظور کړي دي. سش کال د کرنې او بلګون او مالداري وزارت له ایډیف یا د انکشاف زراعت صندوق څخه پلان لري سي په سلور دش ولایتونو یې پرځښت یو شریعت میلیارډ افغانۍ پورونه توزیع وکړي. دغه پروسه عملا پیل شوې ده.
د شغلی رستمی په خبره دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونو د وریجو د پروسس یو فابریکا، د وړو د جوړولو یو فابریکا، او د غراز د کارتن جوړولو فابریکې جوړیږي. زموږ غلاز د ریډیوري د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخ خجر تجربونی ولسي د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په دې اړه اعلان وکړ. د سوداګرۍ لپاره د امریکا استازي کاترین تای په یو بیان کې د واشنگټن د غدریز داس مهال اعلان کړ چې د نړیوالي سوداګرۍ ټولنه د نړیوالي سوداګرۍ د قوانینو د نرمیدو په اړه خبرې کوي څو ډیر هیوادونه وکولای شي چې د ژوند ژغورلو واکسینونه تولید کړي. په دې اړه تفصیل په اندې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. نو موړې به په دغه یو ورځنی سفر کې د دې ترڅنګ چې لګاونډي روسیې سره پر پورته سوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړی، دغه راز کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم ورسوي. بلینکن پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل دغه سفر به یو مهم فرصت وي چې د روسیې د يرغل په اړه خبرې وکړي او هم پر دې مسلې ټینګار وسی چې اړتیا ده زموږ اوکراینی شریک اصلاحاتو ته دوام ورکړي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیر شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیر اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو یو مساوي کړې وه. د خبرونو پای
فری بازار ته افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. جی وو د نړۍ لوی او اقتصادي قدرتونو په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی، ترڅنګ وايي خپل مرستې د هغو ژمنو په عملي کولو تړي چې افغان حکومت کړی دی. جی وو هیوادونو د خپل ناستې په پای کې د وی اعلامیه په خبرولو سره پر ملکی وګړو، خبر اعلان او مدني او د بشري حقوقو پر فعالانو د بریدونو مسولیت پر طالبانو اچولې او هرڅ ژرې د غبردونو د درې دوغه کړه. طالبانو بیا ویلي چې ودی د افغانستان په چارو کې د دوی په خبره لاسوهنی ډډه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته
د نړۍ د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یا G7 د خپل سرمشریزي په پای کې په افغانستان کې د جګړې د درې دوغښتنه نه کړي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا په یو ګډ اعلامیه کې افغانستان سره د خپل مرستو دوام هم د سولې خبرو په بریا پورې تړلې بلل. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په اعلامیه کې راغلي افغانستان سره د بشري پرمختیايي او بیا رغونې په برخو کې د دوی مرستې د سولې او بریالي پړاو ته د مذاکراتو رسیدو سره نغښتې دي. د هیوادونو په دې برخه کې د 2000 کال د جنیوا کانفرنس اجمنی بنسټ بللې او زیاتوي د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو به خپل مرستو څخه افغانانو سره د ولسواکۍ او خپل هیلو ته رسیدو په برخه کې ګټه واخلي. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو په داسې ډول د تاوتریخوالي پای وخته چې تلپاتې او هر اړخیز اوربند زمينه برابر کړي. جسیوان یاد پرمختللي اقتصاد او هیوادونو یو تلپاتې سیاسي هوکړه چې عادلانه سولې تلار پرانیزي د ټولو افغانانو په ګټه بلل او د موخې ته رسیدو لپاره په دوحه کې د سولې خبرو او همدا ډول د استانبول لغونډې ملاتړ کړی دی. جسیوان په افغانستان کې له فعالو ګوندونو او سیاسي ډلو غوښتي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا وښيي او ترخوای د سولې په خبرو کې د خوځو ځوانانو لګکیو او د تیرو شلو کلونو د لاسراوړنو پر ساتنې او ترې په ملاتړ ټینګار کړی. د پرمختللي اقتصاد او هیوادونو د سیمې پر هیوادونو هم غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په مشترک ډول خپل هڅو ته دوام ورکړي. د هیوادونو پر ملکی وګړو، خبريالانو، مدني او د بشر حقوقو پر فعالانو د بریدونو مسولیت پر طالبانو اچولې او له دې ډلې وغوښتي چې هر څه ژر د حملې پای ته ورسوي. خو طالبان بیا پر ملکیانو او نورو د برید خبره نه مني او درخواي د G7 له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې خپل لاسوهنی ډډه وکړي. د دې دلوان ذبیح الله مجاهد
د جی سیمن هیوادونو په شمول ټول هیوادونو څخه خپل د افغانستان په امور کې له مداخلو څخه ځان وساتي او څه سي د افغانانو په خیر او فلاح وي د غملاتړو کې او د پروپاګاندا ښکار هم نشي.
خو افغان حکومت یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي پر ډیری دوه د سولې پر ځای د جګړې پر ټاکلو تورنوي. د چارو ادارې رئیس فضل محمود فضلی وایي طالبان غواړي د دوبی پروان موسم کې جګړه ګرمه او افغان وژنې ته دوام ورکړي. خلیل فضلی چې د جمهور رئیس غنی د سولې لار نقشې کتاب د مخکتنې په غونډه کې خبرې کولی د طالبانو د دې بریدونو د مخنیوي او ورته د چمتووالي خبره هم کړي.
فصل تابستان آغاز شده
اوړی په سبوی بل شک چې د تیرو شلو کلونو په چیر به مخالفان او د دې هوا دښمنان هڅه کوي چې په پسرلی او اوړی کې د افغانانو د وژنې لپاره جګړه پیل کړي. دا غواخ بیا همشته دوی خپل چمتووالي په کوټه، میرانشاه او پېښور کې نیولې ده.
گرفتشنه
د G7 یاد پر مختلف اقتصادي هوادونو داسې حال د افغانستان سره د سولې د بریا په برخه کې د خپل مرستو د مشروطې دوه خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه ورستر بلې ډيري ګو همدا اوس په ډیر شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبرونه ورکول کیږي.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزارت وایي چې د 340 میلیونو افغانیو په ارزښت کرنیز پورونه منظور کړي دي. دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل دغه پورونه په څلورو برخو کې ورکول کیږي. په دې پورونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کوپراتیفونه، د وریجو د پروسس یوه فابریکه، د وړو د جوړولو یو فابریکه او دغه شان د کارتن جوړولو یو فابریکه جوړیږي. ښاغلی رستمی وایي چې دا پورونه د کرنې د پراختیا صندوق لخوا چې یو مالی دولتي غیر بانکي بنسټ دی او د یاد وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي ورکول کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې یاد صندوق د خپل تاسیس له پیله تر دې دمه 14 میلیارد افغانۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول بزګرانو ته په بیلابیلو برخو کې پورونه ورکړي دي. د کلیو بیارغونې او پراختیا سرپرست وزیر په لسو ولایتونو کې له 1 میلیارد زیاتو افغانیو په ارزښت د پرمختیایي شوراګانو سره د 1,05 پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغه پروژو له ډلې مهمې د کندهار په ارغنداب سیمه کې د جنگ له امله رامنځته شوي ورانیو د بیارغونو 1,03 بیارغونې پروژې دي چې 810 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. اعلامیه زیاتوي چې 200 میلیونه افغانیو په ارزښت 40 نورې پروژې به د هیواد په نو ولایتونو کې چې بادغیس، فراه، غزنی، جوزجان، کونړ، نورستان، ننګرهار، تخار او زابل پکې شامل دي پلي کیږي. په دغو پروژو کې محافظتي او استنادي دیوالونه، د کرنیزو کانالونو، بولډر دیوالونو، کاریزونو او سولر پمپونه جوړول شامل دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایی ډالر واوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 2.90 افغانۍ 10 پوله، یو پون 115 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د کرونا واکسین د جوړیدو اجازه نورو کمپنۍ ته ورکړي څو د دیو با مخه ژر تر ژره ونیول شي. دا اقدام یو لور ته ستایل شوی او بل لور ته لاندېښنو سره مل دی. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
د بایدن ادارې اعلان وکړ چې نورو ته د کووید-19 ناروغۍ د امریکایي واکسین د جوړیدو اجازه د ورکړې ملاتړ کوي څو په نړۍ کې د کرونا وبا مخه ژر تر ژره ونیول شي. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ د برخې استازي کاترینا تای د دې اجازې په اړه د حکومت دریځ په یو بیان کې پرون څرګند کړ چې د سوداګرۍ له نړیوال سازمان سره د مقرراتو د اسانولو پر لارو چارو خبرې کوي. اغلی تای وای کورونا یو نړیوال بحران دی او د دې وبا شرایط استثنایی دي، نو استثنایی اقدامات پکار دي. خو میرمن تای خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د قوانینو د لغوه کېدو له خاطره نړیوال اجماع ته رسیدل وخت غواړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د متحده ایالاتونو اعلامیه له کووید-19 سره د مبارزې لپاره مهمه وبلله او دا یې مهمه شیبه یاد کړه. د په ټویټر کې ولیکل چې نړیوال روغتیا ته تشته ګواښونه په وړاندې د متحده ایالاتونو د مشرتابه ژمنه یو پیاوړې بیلګه ده. بلور د دوا جوړولو نړیوال فدراسیون او د درملو ټولنو ناهیلي څرګنده کړې ده. د ټولنې په یو بیان کې ویل دي چې په تکرار دا خبره کړې ده چې اجازه ورکول آسان دي خو ستونزې ورسره پیچلې کیږي او لدې سره به د کووید-19 واکسین زیات نشي او هغه عملی حل لار چې د دې نړیوال روغتیایي کړکیچ لپاره په کار درامنځته نشي. د درملو تولیدونکي وایي د کورونا واکسین پیچلې دی. کله دې واکسین د جوړېدو د مالکیت اجازه ورکړل شي لدې سره تولید نه زیاتی شي او دا اجازه به په راتلونکي کې د نوښتونو مخاونیس.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښاست چې وو د نړۍ په بخښنه سره. په کندوز کې د وړو د تولید د یوې فابریکې مسولان وایي د غنمو نشټوالی او له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته د وړو واردولو د دوی کار او فعالیت زیانمن کړي. د دې فابریکې یو مسول وایي که حکومت دوی ته ځینې اسانتیاوي برابرې نه کړي نو فابریکې تړل کیږي او سلګونه هغه کسان به بیکاره شي چې د فابریکې کې کار کوي. نورحال په دغه تفصیلي راپور کې
د تحسین ولی په نوم د وړو د تولید فابریکا د محل ستونزمن وضعیت سره مخ ده. د دې فابریکې مسولان وایي د غنمو کمښت د برېښنا لوړ لګښت او د حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوی چې کارونه یې د تړل کېدو خوا ته ولاړ شي. شفیع الله فاتح د دې فابریکې له مسؤلینو څخه دی. له هغه مې وپوښتل چې د غنمو د کمی په برخه کې ورسره حکومت سره راز مرسته کولای شي.
تقریبا یک سال په این طرف نظر و نه بودیګا
کابو له یو کال رئیسی زموش فابریکا د غنمو د نشټوالي لامل فعالیت نه لري. دولت باید د قزاقي وړو پر واردولو بندیز ولګوي او د وړو پر ځای د غنم وارد کړي چې موږ دلته وړه تولید او بازار ته وړاندې کړو.
د نموړې فابریکې فنی مسول حاجی وایس محمد حیران بیا وایي که حکومت ډیر ژر د دوی ستونزو ته توجه ونه کړي ښایي د دغې فابریکې 1500 تنه کارګران له نامعلومه برخلیک سره مخ شي.
دا کومه د اسګاز دلته نسمه ده په ډیره غټه سرمایه په اجیګه سرمایه باندې غسیولې دي. حکومت دې به توجه ویل وایي دلته هر څه په ټپه باندې ولاړ دي. ته کاریګر دا که هغه دې هر څه په موږ دې دولت نه دا تقاضا ده زموږ سره غنم لري غنم سره ځکه کومه نه وایي خپل وطن غنم خپل پروسس کوي. په دې باندې کوم سره په دولت غږ ډیر دا موږ سره هیڅ کوم همکاري نشته.
د دې فابریکې یو کاریګر دیرش کلن محمد ګل خپل سره په دسمال تړلې او د ماشينونو په پاکولو بوخدای. هغه وای چې لدری کالو رئیس په دې فابریکې کې کار کوي او له همدې لارې د خپل دولس کسیز کورنۍ نفقه پوره کوي.
مدت یک سال میشه کې کمپنی تحسین ولی خاو کړه. یک سال تازه برای ما موش ده.
له یو کال راهیسې د تحسین ولی فابریکا فعالیت نه لري. حالاندا چې فعالیت نه کوي بیا هم موږ ته معاش راکوي. اوس اړ دي چې دغه فابریکا بند کړي او کارګرانو ته ځواب ورکړي. موږ له دولت نه غوښتنه کوو چې د دغه فابریکې ستونزو ته رسیدنه وکړي او کنه په سلګونه ځوانان به وزګار شي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له خصوصي سکتور څخه ملاتړ او د وطني غنمو تولیداتو ته وده ورکول د حکومت اساسي مسولیت بولي او ټینګار کوي چې باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
واردات آردای بې کیفیت از بیرون کې حکومتاش نازل است هم باید آردای کیږي.
هغه بې کیفیت وړو چې په ارزانه قیمت له بهرنیو هیوادونو څخه واردېږي باید واردات یې بند سي. دولت باید د وړو واردولو پر ځای غنم وارد کړي او د وړو د تولید لپاره افریقو ملاتړ وکړي ترڅو هم زموږ اقتصاد وده وکړي او هم بوزګار خلکو ته د کار زمينه برابر سي.
ښاغلی ایوبی وایي حکومت باید په کور دننه د جوړ شوو تولیداتو د ملاتړ او د صنعتکارانو هڅونې په خاطر له خصوصي سکتور سره د خامو موادو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. خو د کندز د ولی وایان اسمت الله مرادي وایي د ولایت رهبرۍ د کرنې ریاست سره په ګډه کار پیل کړی ترڅو په روان کال کې د وړو او د وریجو د تولید د فابریکو د اړتیا وړ غنم او شولې د دې ولایت له حاصلاتو څخه برابر کړي.
تیر کال ډېر شمېر تجار له نورو ولایتونو څخه راغلل. دلته غنم واخیستل او نورو ولایتونو ته انتقال کړل چې دغه فابریکه له سقوط سره مخ شوله. سږ کال امیدواره یو چې یو خواته موږ ډېر زیات د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي شاهد اوسو. کوم مواد کومه برخې ته چې د فابریکې ضرورت لري هغې ته زمینه سازي وشي تر څو زموږ فابریکې په نورماله توګه فعالیت وکړي.
د تحسین ولی د فابریکې مسولین وایي د غنمو د کمی سربیره افغان حکومت کولای شي د دوی لپاره د برېښنا د لګښت په کمولو او په بازار کې د ځینو نورو امتیازونو په ورکولو هم د دوی د فعالیت ملاتړ وکړي. د تحسین ولی د وړو د تولید فابریکه کابو درې کاله وړاندې د لس میلیونه ډالرو په پانګونه د یو ملي سوداګر له لورې جوړه شوې ده او په څلورویشت ساعتونو کې 300 ټنه وړ تولیدوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د بشری حقوقو د څار بنسټ هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې روغتیایي خدماتو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دا راپور چې نن خپور شوی په کې راغلي د بهرنیو ځواکونو له وتو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کموالی روغتیایي خدماتو ته د میرمنو لاسرسي کم کړی. د افغانستان د بشری حقوقو بلاک کمیسیون هم د معلوماتو لمخې وایي د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 480 مري. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ نن د پنځشنبه پورس په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدماتو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشر حقوقو د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په نقل قول راغلي په وروستیو دوو لسیزو کې مرسته کوونکي ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدماتو په ترسره کولو کې بریالي وو او په افغانستان کې ښځو لپاره د اساسي خدماتو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمان نه ده پاتې. په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو خدماتو ته د ښځو د لاسرسي زیاتوالي ته اشاره سوې او ویل سوې چې له دوو لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدماتو عرضه کول معیاري سوي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر حقوقو د معلوماتو له مخې د ماشومانو د ولادت پر مهال په 100,000 میرمنو کې 480 خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بشر حقوقو د څار بنسټ په راپور کې راغلي چې د افغانستان په سلو کې 85% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو له لوري تمویلیږي او د دغو مرستو قطع کول به افغان میرمنو ته نه جبرانېدونکي عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقوقو څار همداشان له افغان حکومت غوښتي د روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې خدماتو ته د افغان میرمنو د لاسرسي لپاره له افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو سره همکاري وکړي.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د کورونا ناروغي نوې څپه په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې ده. د دوی په خبره هر ورځ په ننګرهار کې تراتیا کسانو پورې په کورونا اخته کیږي او که روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیول شي ډیر خلک به په کورونا ناروغي اخته شي. تفصیل په دغه راپور کې.
د ننګرهار د روغتیا څانګې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي د افغانستان پر نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم د کورونا دویمه څپه په چټکتیا د خپرېدو په حال کې ده. د دې په خبره د کورونا په ځنګړي مرکز کې هر ورځ تر 200 پورې کسانو سمپلونه معاینه کیږي چې تر اتیا پورې پکې په کورونا اخته وي. نوموړی وړاندې وایي
چې تقریبا د اتیا اوسل مریضان مثبت مونږ روزانه سمپلونه مثبت لرو چې البته دي کې د لغمان او کونړ هم دي خو دغه فیصدي کمه ده. زیاته برخه د ننګرهار ده. مونږ نو دا دوهم دلیل دی چې مونږ وایو چې مونږ عملا په دریمه صفه کې ننګرهار شامل دی.
دا چې د کورونا د مخنیوي لپاره د ننګرهار د روغتیا څانګې کوم تدابیر نیولي او د درملنې لپاره ورسره څومره امکانات شته د دې پښتني په جواب کې ډاکټر دورانی وایي
هغه کسان چې مونږ تریویر لرو چې ډیر به بیا به مصاب شي دغه کچ تعداد ډیر زیات نه دی خو بیا هم چیرته په هغه کچ باندې مصابیت مرزي نو مونږ ورته مدګی لرو کافی اندازه باندې دوا لرو پرسونل ورته لرو زه ورته لرو د لابراتوار وسایل ورته لرو د سیار ټیمون لرو.
د ډاکټر دورانی په خبره د عامه روغتیا وزارت ننګرهار ته 15,000 ډوز کورونا ضد واکسین ورکړي چې تر 14,000 ډوز تطبیق شوي دي. د خلکو او په ځنګړی توګه په عمر خړلو خلکو غږ کوي چې د کورونا پر وړاندې ځانونه واکسین کړي.
موږ 14,000 ته تطبیق کړي دي. په ننګرهار کې موږ هیڅ خطرې جانبي وارث ته نه خواسته کوم افواهات شروع دي د مرګ او د مړینې او یا د وینې د لخته کېدو موږ تر اوسه پورې یو واقع هم نه لرو. یوازې عادي جانبي وارث لري. سلو کسانو کې چې واکسین ورته تطبیق کیږي لس کسان تبه او یو څه اندازه سردرد لري.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي د کورونا نوې څپه پر ننګرهار سربیره کابل هرات او میدان وردګو ولایتونو کې په چټکتیا سره د خبرېدو په حال کې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو د لړۍ پیل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سره بیره پر اقتصادي وضعیت هم اغیز کړي. په شمال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر لپاره سره په بلخ کې د ناامنۍ کچه زیاته شوې او طالبانو پر سوداګریزو توکو مالیه هم ډیره کړي. د خونوایي په بلخ کې د پنګونې کچه له همدې عمله کم شوې او سوداګر په اڅکې د خپل سرمایه له هیواده بهر کړي، خو امریکایي چارواکو ویلي افغانستان به یوازې پرې نه ږدي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
په پام کې دا چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر 18 نیټې په افغانستان کې ټول ډېر بهرني ځواکونه له شلو کلو وروسته خپل کورونو ته ستانه شي، خو تر څو راتلونکو میاشتو د ټولو بهرني ځواکونو د وتلو اعلان سر له اوسه په بلخ کې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت منفي اغیزه کړي. د څلوېښت کلن حمید الله په مزار شریف کې د خوراکي توکو د یو وارداتي شرکت مشر دی. دا وایي چې لایوه میاشت را پدی خو د بازار د تقاضا د کموالي په دلیل له پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه د خوراکي توکو د رالېخت کچه کمه شوې ده. حمید الله وایي چې یو شمیر سوداګر خپل پانګې له هیواده بهر متحده عربي اماراتو، قزاقستان او ترکیه ته لېږدوي. هغه په دې اړه وویل
خلک هم په تشویش کې دي، د همدې کبله بازار په بشپړه توګه داسې ویلی شو چې په ټپه ولاړ دی. نو واردات ازبکستان مم اغنا یو نه ډیر کم شوی دی چې نور کله غټه سطح باندې د ازبکستان د بندر خوراکي توکي او نفت او ګاز افغانستان ته راتلل اوس نو کم شوی دی، او د پاکستان هم واردات د په خو پرتله باندې ډیر کم شوی دی.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم تاییدوي چې د می میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په بلخ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې. د یادې خونې مشر آرش یونسی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر له کموالي سره د طالبانو وسلوال تحرکات زیات شوي او پر پانګونه یې اغیزه کړې. هغه زیاته کړه چې طالبانو د لویو لارو د نامنه کولو سربیره د حیرتان او قنې بندرونو ترمنځ پر لویو لار له سوداګریزو توکو د باج اخیستنې کچه هم لوړه کړې. یونیسی وویل
دوی یوه نوې نرخنامه یا یو لیست ویشلی دی چې د اقلام او توکو د جنسیت پر اساس یې قیمت هم لوړ کړی دی. موږ دا مسله د ملي امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده، خو له بده مرغه ورته پام نه دی شوی.
ځینې واړه پانګوال هم اندېښمن دي. او ویشت کلنه پرستو بابر یو له همدې پانګوالو ده. پرستو تر دې دمخه مزار شریف کې د کیک او کلچې د تولید یوه کارخونه درلوده. له هغې سره لسو تنو نورو ښځو هم کار کاوه، خو یوه میاشت کېږي چې د امنیتي ګواښونو په دلیل د پرستو بابر کار او فعالیت په ټپه درېدلی دی. هغه یې علت د طالبانو د بیا راتګ څخه ویره بولي او وایي که ګواښونه یې په وړاندې زیات او کاري فضا ورته تنګه شي نو مجبوره ده چې له هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم دا هم له افغانستانه ووځي. پرستو ازادي راډیو ته وویل
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیایه کار و بار برکت مواجه میشه و مخصوصا ما خانمایی که با چند تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم وقتی که طالبان بیایه نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کار و بار خود دوباره رونق بتیم.
خود بلخ پولیس بیا وایي چې امنیتی وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې هم د هوس په چهار بلک او چمتل ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. عادل په بلخ کې له سوداګرو څخه د طالبانو د باج اخیستنې موضوع هم رد کړي، خو طالبانو بیا ویلي چې په یو شمیر ولایتونو کې له سوداګریزو توکو مالیه ترلاسه کوي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دا هیواد یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس تلویزیون په 60 دقیقو پروګرام کې ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد د پرېښودو په معنی نه دي. ښاغلی بلینکن ډاډ څرګند کړی چې امریکا به افغانستان ته په اقتصادي، بشري او پراختیایي برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. افریبا ظاهر به لنډ خبرونه وایي.
د بشری حقوقو د تر ډله یا هیومن رائټس واچ خبرداري ورکوي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کموالی په دې هیواد کې روغتي خدماتو ته د شوزو لاسرسي کم کړی دی. هیومن رائټس واچ په راپور کې چې نن یې خبر کړی دا مسله یاده کړې ده. د بغلان چرواکیوای پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو په شاتمبول په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال قاری مجید له درې نور ملګرو سره وژل سوی دی. د بغلان امنیتي چرواکیوای چې طالبانو تیر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زړه شهر حمله وکړه چې له مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنې او بولګول او مالداري وزارت وایي چې د 343 میلیون افغانۍ په ارزښت کې کرنیز پورونه منظور کړي دي. د دې وزارت وایي اکبر رستمین نازادی راډیو ته وویل چې دا د هغو پورونو یو برخه ده چې سږ کال لپاره په پام کې نیول شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې نور کمپنیو ته د کورونا واکسین د جوړېدو اجازه ورکړي څو د دې وبا مخ ژر تر ژره ونیول شي. د ولسمشر جو بایدن اداري پرون دا اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېد. نوموړی په دغه یو ورځنی سفر کې د دې ترڅنګ چې له ګاونډي روسیې سره په راپورته سوي کړکیچ کې د اوکراین قوي ملاتړ په ډاګه کړی، دغه راز کیف ته د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د واشنگټن پیغام هم رسوي. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي سیال ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام خبرو. دغه پروګرام د مې درېمې د بیان د ازادۍ د ورځې په مناسبت خپور شوی و او نن یې تکرار بڼه اوري.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. هله د چي ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې بر سره پاتې شي. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې بیا حمله زانه سره مخکخه خزیلرمه د میډریما د بیان د ازادي ورسته او موږ هم په همدې مناسبت باندې لزانه سره یو آزاد خبریاله اغلی زرمینه سپیشل لرو. اغلی سپیشل موږ سره هم د اوس د ټلیفون په کرخه ده خرغلاس ترتوي.
اغلی سپیشل او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې تاسو هم ښه وئ او هغه تاسو د رادیو اوریدونکو دی هم ښه وئ. ډیره مننه چې سمو راټول کړم.
اها لا تاسو نه هم مننه. اغلی سپیشلی په سر کې به راته وایي چې د بیان ازادي په افغانستان کې څنګه ارزوي. اوس مهال په افغانستان کې څومره د بیان ازادي شتون لري؟
په نظر په افغانستان کې نسبت نور منطقي هیوادونو لکه دوست هیوادونو په پرتله افغانستان کې د بیان ازادي تر ډیره کشه پورشته او د یعنی افغانستان خلکو ته تر ډیره کشه پورې بیان ازادي ورکړل شوې ده.
اغلی سپیشلی تاسو یو څه ناڅه د بیان د ازادي په برخه کې په افغانستان کې قانی یستي دارته وایست چې څومره په دغه برخه کې خپل ځان خپل آزاد محسوسوي آزاد حس کوي؟
ډیره مننه. ډیره پوښتنه ده او زه د یو افغان خزي په حیث کوم تر ډیره مونږ ته د حکومت لخوانه د بیان ازادي راکړل شوې ده او مونږ د حکومت لخوانه په دې برخه کې ډیر قانی هغه څه چې مونږ مثلا زیاتره وخت مونږ هغه څه دي چې یعنی مونږ چې غږ نشو پورته کولای هغه څه چې مافیایي کړی لخوانه دي یعنی مونږ نشو کولای په ډیر ازادانه توګه خپل نظر شریک کو او د فکر کوم چې تر ډیره به دلیل همدایي چې یعنی مونږ د ځینو مافیایي کړیو نه یا ځینو نورو ډلو نه د ډار احساس کو یعنی د ځان د هیڅ خاطره مونږ نشو کولای پوره خپل حقایق چې باید پورته کو هغه د خلکو سره شریک وي. یغه
د مافیایي کړیو یادونه مو وکړه، د مافیایي کړیو په خاطر باندې یا د حقوق د ویرې په خاطر باندې څومره د غستاسي په د بیان په ازادي باندې تاثیر کړی دی او تاسو یې لکبله پوره توګه آزاد نه یاستئ؟
مونږ تاسو کوی نو مونږ ټول افغانان شهیدان یو. افغانستان کې متاسفانه مونږ دغه سکړی او لکبله مونږ نشو کولای چې خپل غږ یعنی کفیصدی وخیو. مونږ 50% تړلې یو په دې برخه کې، او زمونږ اساسي مشکل او زمونږ لومړی مشکل هم دا دی چې مونږ یعنی مونږ ته حکومت دومره په مونږ د بیان ازادۍ په اړوند ټینګار مونږ باندې نه دی کړی، مونږ باندې یعنی قیدګیری نه ده کړی. فقط مونږ یعنی مونږ چې نشو کولای هغه د نورو کړیو اړوند دي. یعنی د فکر کوم چې افغانستان کې به د زما په شمول ټول افغان خزي یا هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره غږ پورته کړی دی تر ډیره به دوی وژل شوي هم وي، او هغه څوک چې اوس ورته کار کوي دوی به په همدې وخت کې هم وي. چې یعنی څنګه کوم چې هغه کسان چې بیان ازادۍ لپاره کار کړی دی هغوی به د هېواد دننه بیا وکړی شي په ښه توګه، یعنی په آرامه توګه دی ژوند وکړي.
تاسو ویلې دغه یو اساسي مشکل دی چې تاسو په پوره توګه د بیان ازادي نه لرئ. دا راته وایي چې دغه مشکل د ښځو په وړاندې په کومه کچه باندې ده، لکه څنګه چې تاسو یو ښځه یاستئ او د نارینه په پرتله باندې، یعنی دغه ستونزه زیاته د ښځو په وړاندې ده که د نارینه په وړاندې په افغاني ټولنه کې؟
افغاني ټولنه کې زما له نظره په بیان ازادي ښځو او سړیو ته مساوي توګه ورکړل شوې ده، ځکه مونږ په ډېری برخو کې لکه خبري الان موږ وینو چې خزي دي ډېری سیاسي خبرونه هم مختول دي، ډېر داسې راپورونه هم جوړ کړی دي چې هغه ته زموږ نارینه خبريالان هم تللی دي. هغه ته راپور جوړ کړی، یعنی د جنگ په ساحه کې وخت یو چیرته حمله کیږي، هغه ساحه کې یا یو چیرته اور لګیدنه کیږي دوی تللی دي. هغه ته راپور جوړ کړی دی، هغه راپور په ډېر ښه شکل سره تلویزیون کې یا په بیلابیلو رسنیو کې وړاندې کړی دی. نو مونږ ویلای شو چې بیان ازادي د ښځو او نارینه وو ترمنځ زما په نظر په افغانستان کې به دومره فرق ونه لري.
اها ډیر مننه. کله راته وایي چې په دې برخه کې خپل له کوم ستونزو سره مخامخ شوی؟
زه تاسو وایم زیاتره وخت خبريالانې هغه څه چې کروي او هغه څه چې شفاف وي هغه غواړي چې په ډېر ښه توګه رسنیو کې خبره کړي، او هغه څه چې یعنی زه فکر کوم چې خبريالان همیشه هغه څه چې صحیح دي ښه دي، یعنی منځ کې به زه فکر نه کوم چې کوم سوي چې دوی پټ کړي. او بیا هم خبريالان په افغاني ټولنه کې هغه نارینه دي که ښځینه دي دوی ته ستونزه شته، دوی ته خنډونه شته، او دوی نشي کولای په هغه توګه چې مثلا یو آزاد خبريال د راپور جوړونه کوي، د خبرونه جوړونه کوي، یا یو څه جوړوي، یو سیاسي خبرونه جوړوي چې هغه کې هغه پښتني چې باید دوی وکړي د هر ډول یعنی کړیو څخه هغه هر څوک وي هغه دوی فاسدانه ډول زه فکر کوم چې نشي کولای. نو زه هم باید وایم چې تر ډیره مونږ د حق لرو، خو په متاسفانه ځینې ستونزې اوس شته خبريالان ته هم شته چې دوی نشي کولای په ازاده توګه هغه خپل غږ دي.
اها ډیره مننه. دا راته ووایاست چې اوس مهال د بیان ازادي په کوم حالت کې ده، یعنی د څو کلونو مخکې په پرتله د تقریبا لاسو کلو اته کلو نهو کلو په پرتله اوس مهال چې نسبی امنیت ښه نه ده، اوس مهال د بیان ازادي کومې لوري ته روانه ده ستاسو په نظر؟
زه به هم بیا هم خپل لمنه خبره سره شما د بیان ازادي مونکه لکه د حکومت له نکانه ورته وګورو مونږ ته هیڅ ډول یعنی ممانعت نه دی شوی. ته مونږ منورو هوادونو همسایه هوادونو سره پرسته لکو پاکستان کې یعنی یو خبريال نشي کولای دومره په ډاډا سره خبري پوښښ جوړ کړي لکه په افغانستان کې چې دومره کولای شي. په تاجکستان مې هواد کیات خو هغه ته اصلا د فکر کوم شي دومره رسنۍ ته اصلا دغه وخت نه دی ورکړل شوی چې د بیان ازادي لپاره کار وکړي. تر دې افغانستان کې د فکر کوم شي د بیان ازادي لپاره ډیر وخت بیان ازادي ډیره ام شوم دی، یعنی خلک ډیر خطو غوولای شي چې هغه خپل غوښته کې او هغه څه چې دی اعتراض لري هغه یعنی یا هغه څه چې حقیقت یې هغه برملاسي اوس مهال په فکر کوم چې د خوا په فاصله ډیر کار ورته شوی دی. ما تر اوسه هم یاد اکثر چې زمونږ او دا زمونږ هغه لیکوالانو برکت دی، د هغه خبریالانو برکت دی، د هغه امام مولویانو برکت دی چې دوی د حق لارې لپاره کار کړی دی، د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی. مونږ زیاتره لیدلې دي چې خبریالان مهم له لاسه ورکړي، لیکوالان مهم له لاسه ورکړي. هم دې ته ورته مونږ ګورو چې مونږ په ډېر پراخه توګه یعنی کوو د خبریالانو د نورو هغه کسانو چې د یعنی لیکوالانو تر څنګ ملای امامانو مونږ ګورو چې زیاتره کسانو چې حق خبره کړې ده هغوی قربان شوي دي لارې. نو موږ پیسې وایو چې د لارې ته ډېر زیات کار شوی دی او نسبت په خوا اوس ډېر ښه دی، د بیان ازادي اوس ډېره ښه ده. اوس مهال ځکه چې زه فکر کوم اوس مهال د افغانستان د خلکو ستونزه به بیان ازادي نه وي، هغه به امنیتي ستونزې، هغه به نور هغه کلتور او فرهنګ، هغه بې ځایه فرهنګونه، هغه بې ځایه رسم او رواج
چې افغاني خځې ورسره مخ دي او افغانستان خلک. لکه څنګه چې تاسو ویلې چې اوس مهال ډیره ازادي په افغانستان کې خبريالان هم نه لري د مافیایي کړایو له وجې، نو عادي خځې خو به هیڅ د بیان ازادي نه لري، هغوی خو به خپل اصلي ستونزې هم نشي بیانولی. نو کدارته وایس چې دا څومره د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځیدلی شي یا ګرځیدلی دی؟
زه فکر کوم چې تر ډیره د لپاره چې یو خزه خپل حق نشي وکړي، یو خزه د خپل حق لپاره غږ نشي وکړي. موږ زیاتره قضیې تاسو به حتما ورسره مخ شوي، موږ تړلې دي چې خزه ته اصلا هغه ځمکه او جایدات چې د دې پلانونو باید دوی ته ویشلي وای، خزه ته پکې حق نه ورکول کیږي. او هغه خزه چې مثلا د خويند د خپل ورونو نه د حق یعنی د نشي کولای شي غږ پورته کی او هغه ته یعنی خپل حق ته هغه نه وغواړي. یعنی تر دې راځي فکر کوم چې افغان خو ته د بیان د ازادي حق هغه څه چې په کورونو کې ناس دي او هغه څه چې مثلا د فعالیت نه دی لرلای، هغه ته به د بیان ازادي فکر نه کوم چې دومره ورسول شي او دومره به هغه په دې برخه کې کامیاب اوسې دي. خو تر دې راځي فکر کوم چې په خوانه به اوس ذکر شي چې اوس مهال موږ ګورو چې زیاتره ځایونو کې لکه که هر چیرته دوی مثلا د دې ودونو مسله شي، لکه یو انجلۍ چې کله کوشتن کیږي یا د هغه په واسطه کوی ما دوای کوي نامزد کیږي، نو لمړی د دېنه د دې پوښتنه کیږي چې آیا دا کورنۍ څه خوخه ده کنه. یعنی دا فکر کوم تر ډیرو کورنۍ اوس دغه خبره عامه شوی هم ده او دا ډیر خټه کوي د خځو لپاره. نو په همدې حاله چې نور هم مختلف شي، زیاتره داسې خبرې شته چې افغان خځې مثبت خواته هم کشوي دي، یعنی که کورنۍ نه دي غوښتي متولن څه په څو دي مخته تللې دي. نو ځینې ستونزې واقعا چې اوس هم شته او ځینې شیان څه مونږ حتی نشو کولای، څه ډیرو حتی یو خزه چې معلمه یي، یو خزه چې یعنی خون کی ډاکټر ای یا هر یعنی خپل تعلیم هم کړی او سره دی غینم د دې لپاره چې هغه ورونه د دوی د حق یعنی د دوی د حق خپل یعنی د دوی د حق د جګولو حق دوی ته نه ورسی دوی چوپ پاتې کیږي.
بله،
نو هم دې څنګه ویلای شو چې شاید تر ډیره دا ستونزې په افغان خوځو ما په نظر کې چې بیان ازادي په نظر کې ونیول شي ډیره بالي شي، ځکه چې دوی ته به د هر څه واک دوی ته ورکړل شي، هغه واک چې اسلام ښځو ته ورکړی دی، هغه واک چې زمونږ یعنی په پښتني ټولنه کې اوس چې دا اصلاً زه فکر نه کوم چې په اسلام کې به د دونه ډیر څه چې میرمن ته ورکړل شوی دی خو دوی سترګې پټې کړې دي. وخت چې بیان ازادي وي نو فکر کوم چې تر
ډیره به دوی فزان ته باور پیدا کړي او مخته ولاړ شي. بله، یو اوریدونکو به بیا هم را واخلو چې د څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم څه دی؟
تهذیب کانیزه خبرې کومه د ننګرهار.
اها، تهذیب سپمیرونی.
او
مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه وه؟ سړی څنګه کولای شي چې ځان خبریال کړي؟ ډېره زیاته مننه کوم، ښه وخت ولري. اغلې سپېڅلي خور ډېره په زړه پورې پوښتنه یې وکړله، او دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی له خبریالانو سره ډېره زیاته مینه لري. نو که ورته ووایي چې د یوه خبریال اول اصول څه دي، د خبریالۍ او یو خبریال باید څه په پام کې ونیسي په سر کې چې غواړي خبریال شي؟
ګورو مجازي دنیا کې ټول خلک خبريال دي، تاسو څه مې چې هر څوک د خپل مسله کاروان څه کار وکړي د بډې راشي، او د دې پوښتنه دا ده چې یو څوک څنګه سول شي خبريال. خبريالي فقط دا نه دي چې ته لاړ شي و رسنې کې مثلا کار وکړي، سیدا یا مثلا ته ژورنالیزم پنځه ولولې، خبريالي ته هم دا شي چې یو حق حقیقت نه خبريږي او هغه بر ملاقوي د یو خبريالي ته کولای شي مثلا تاغي ډېر ښه یو سوال کې چې د لیکل باندې باندې هم خبرول شي او خلق وګونو ته رسول شي، دا خپل هم خبريالي ده. تر ټولو ښه تکایمون دا ورته ویلی شو چې وخت چې یو انسان غواړي چې خبريال شي باید هغه څه چې حقیقت دي، هغه څه چې یعنی د نورو د سترګو نه پټ دي، هغه بر ملاقوي هغه کس خبريال دی.
ډېر زیات مننه کوم. زموږ نورې پوښتنې پاتې شولې، تاسو خپل پیغام راته ووایاست د بیان د ازادۍ په اړه باندې پلانټو کې.
لمړی خپل تاسو نه ډېر زیات مننه، او خبرونه مو وقتاً چې عالی ده. نو زه به د ورستي پیغام په هیڅ د وایم چې خدای دې وکړي چې افغانستان کې بیان ازادي نور هم محکم شي، او تر څو چې ښځو ته هم د بیان ازادي ورکړي، او تر څو لوخته کې زمونږ استفسار ته کې همدارې چې ښځو ته بیان ازادي ورکړي شي، یعنی ښځې وکولای شي خپل ځل غږ هر چیرته جس کې، او هغه څه چې دوی حق دی، هغه څه چې دوی حقوق دي هغه ترلاسه
کړي. او مننه ډیر زیات مننه کوم لتاسې چې خبرونه کې مو ګډون وکړ. کور مو ودان درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره یو بل میل مننه ده چې مروه اڅکزی نومیږي. مروه اڅکزی د کورنۍ په چارو کې د یونیسف د عامه پوهاوی مسول ده، او نورې خبرې به د خپل تاسې ته وکي. اغلی اڅکزی ازما غاګوري، بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انا مخکی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په خپل ټول او ریډر کوته چې دا لحظه ما واز اوري، او خصوصا تاسو افکارانو ته ولاندې کوم.
ډیر مننه کوم. خبرونه ته خیر اغلی، او مهرباني وکړه د ځان په اړه یو څه نور معلومات اوریدونکو ته ورکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه مروه اڅکزی د هلمند ولایت لشکرګان خبرې کوم، چې د یو د مدني په حال امیم، او د زمان د یونیسف یو کارکونکی یم. ویاړم په خپل وظیفه باندې، بس همدومره مې دا مې مسؤلیت په هلمند ولایت کې، خصوصا د ښځو د فاره په هلمند کې قسم د کور وتل او دا ناشونی دي، خو بیا هم دا د افغانانو د ښځو جرأت او همت چې بیا د کور ووځي یا د زده کړو دپاره یا د وظیفې دپاره.
بله ډېر ښه. اغلی اڅکزی په سر کې راته وایاست د خپل دندې په اړه باندې، چې که څه هم یو څه یادونه مو وکړه، خو بیا هم د خپل دندې په اړه نور زیات معلومات اوریدونکو ته ورکړي، چې د عامه پوهاوی په برخه کې تاسو کار کوي، د دغه کار په اړه باندې لک معلومات ورکړي.
ودی نه خو چې په هلمند ولایت کې خصوصا د افغانستان ډیر شته بیا تعلیم او به څه په پاتې نه دی په کورو باندې ناشې دي. په پښتو باندې کورو ته ورته دا ما په هغه د فراغ په دې په ختم دي تا ما په هغه وکړو، ځینې شې دي د حوالات په روزنه کې سم تجربه نه لري، خپل اولاد په صحیح ډول فکر نشي کولای چې د دې روزنه څنګه وکړم. یو اولاد یې نلي چرولي داغه د موسیقي څو څخه نه خبره دي، یو پوښتنه په ارزښت سم نه پوهیږي، یعنی دا د خپل موږ دغه کورو ته ورته دا ما په هغه د فراغ موږ د کوښنی په بحث کې هغه تا ما په هغه ورکو چې څنګه کولای شي خپل اولاد پاملرنه وکړي، د اولاد روزنه وکړي. دا خبره ده چې وایي د یو کوچنی روزنه در یو شهر هم زیاته ده، خو اکثره شته په دې نه پوهیږي، او بل د عملدار شته چې کوچنی ولري هغه ډېر
کم واکی کمزوري هغه د ځان ته پاملرنه نه کوي چې په دې وخت کې موږ وینې کوي چې موږ څه کار کوي او کوم خوراکونه باید وکړو کوم ونه کو په دې بحث کې موږ د شوتو د اهم عمل په د دورې په بحث کې د تمه په هوای ورکو چې به تاسو څه وکړي په دغه موده کې او بل د کوټه پاکوالي ته اړه که څه هم موږ باندې تاسو ټول غریب ولستي په دې کې که څه بوش خانان وو څه څه مسکینان وو څه دا مهمه نه ده چې هر کور باید تعمیر ولري دا هر کور باید پیسې او هر څه شهرت ولري دا انسان خپل پلاس کې دی موږ کوم کوروت ورته موږ هغه شو ته دا قناه ورکو چې څوم ستا کور د غریبۍ دی او بیا هم پکې د یمن یو خوش دی یم باید موږ خپل سرتونه او خپل کورونه پاک وساتو در څو پرې یا یمن ولا مقامله شي لکه څنګه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویل دي چې وای پاکیم د یمن یو خوش دی دا په دې معنی نه ده چې ټول به شه ټول د ژوند وسایل ورته مقرره یا ورته برابر وي په هر هغه څه کې په هر حالت کې پاکي کې عدالت شي نو موږ په دې برخه کې د شوز ته اما په هوای ورکو او خو دې تر څنګه د سولې په باره کې موږ د دې سره خبرې کوو چې څنګه کولای شي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې ارمانجن دي موږ هر کور ته ورسو چې موږ د دوند لیواله دي موږ ورسو په دغه د دې سره شدې چې څوک خوراله موږ د سره راځي واخه خبره خو یو اوریدله
ما هم دغه پښتنه له تاسو نه کوله چې تاسو څومره د دې له هر کلی سره مخامخ کیږئ دا تاسو هر کلی دوی کوي کې نه کوي تاسو خپل دا خبره وکړه په هغه سات کې چې دوی تاسو هر کلی کوي تاسو خپل څه حس لري
د دې د هر کلی څخه موږ ډیره خوشاله کوو ستاسو موږ د یو لور په هیڅ چې هغه داسې مشران شي یغه په خلو کې یو واښل لري یغه موږ د ناګان هم زو دی یغه موږ د من هم زو دی هغه بیا دې ته لیواله چې ولې شال لور میراثي چې موږ مور ورڅوای چې زستا لور یې په زما مور چې بیا په دې وخت کې موږ د موږ د ورڅاګ وخت کې کوم موږ یو لا پاوڅه کې د دې کوټه یو ورځوار نه شو د دې سرکښینو خبرې ونه کو چې په دوه ماته کې واښ ډیره څه خپای وي موږ څه خپای چې پر روانه او څه کې موږ د کور نو بس یو د پاتې سره لاړ سم سپور سره لرس یو ځای یې ډیره د ډیر اخرې را سوای
بله او څنګه هر کورته تاسو جلا جلا ورځي
هر کورته موږ جلا جلا ورځو او دا چې بیا موږ یو کورته ټول سره راغونډې کوو په یو کورته غونډه ونیسو مخاورې شې راشي اته مشران شې راشي د هر کورته خیر مشران شې راشي چې هغه ته موږ اما په هوای ورکو د هر څه یو بخښ په بل موږ اجر دې ته معلومات ورکو خبرې وکړو بیا موږ هغه ته وایو چې ته ولاره چې د نور سره وینې دی نه دا معلومات نور تم ته سره ورک خپل کورنۍ پاتو کسان ته باید دا خبرې وکړي دا معلومات سره شریکي اکثر وخت موږ په شش پوس دې دا زاور وار نه کوچ دی به تاسو کراتی زموږ د پاره چې نه باید موږ وار دې د پاره چې دې زاور وار نه کوچ
اها په ورځ کې څو کورونه ته په معمول ډول تاسو رسیدګي کولای شي څو کورونه ته ورځي
که واسه پر خبره ده تقریبا داسې وخت هغه چې د ورځې شل کوروته مزو 30 کوروته مزو داسې دا کال در شپته کور پر مرزو
اها او په هفته کې په یو اونۍ کې څو ورځې ګرځي ټوله اونۍ ګرځي کنه د هفته د څه خاصې ورځې دي
نه 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 مشټوله اون ټوله وګورم موږ دا چې کومه تفریح رخصتې یو خواغه دي چې عمومي رخصتې ده په هغه ورځ رخصتې په ورځ کوم ورو نه وځو موږ صحیح ته ولاړ نو څو نو اروخ موږ څو موږ د کورو په هوی ته پاره
اها څنګه په دې برخه کې د عامه پوهاوی په برخه کې چې کله تاسو زی په کورونو باندې ګرځي دلته خو به تاسو کوم تهدید ستاسو مانی کیږي نه یا ستاسو په وړاندې خو به تهدید نه وي
ولې نه ستاسو د ډیرو ناخوال سره مخ مخسي دا چې ډیر مش تهدید سوی یو اته در داسې وخت راغلی چې موږ خپل همکاران دي چې یعنی موږ یو ټیم چې نور همکاران یو نور ساحو ته دي نور همکاران یو نور ساحو ته دي دا ډیر هغه ته دي نه ډیر دي ولستوله په یو رقم نشي کېدلې صدا مې بیا مې وینځلې د چا کور ته ورځي تخپل یو ورځ خپل د کور وتل یو بیا د یو بل چا کور ته ورځي د په هاري د فار ته دي نه ډیر دي بیا څوک په یلمن کې یلمن دی هغه یلمن دی چې بیخی ناری نه پښکې بیا امن دی او دلته کوم خور د کور او دې ته خو به بیخی د فاجې خبره ده
اها تاسو چې کله د عامو خلکو کورونو ته ورځي تاسو ویل چې د خزینه او برخورد ډیر خده د دې په کور کې چې کله ناری نه وي د ناری نه او برخورد څنګه ده
زه یې هغه شکر موږ د اسلام یو څوک شکر راځو خپل مور او خور کې چې نه موږ کله دروازه ورته کوو موږ اجازه خو چې سپور داخلي شو کور یو دان په ډیر شراغ لاس سره راټولې دي خپل د کور شې زیارت آمده کړي چې سپور ته د خوند سره خبري وکړي د سشت فار راغلي دي ځکه یو کې قدر یو کې په دې بحث کې ورته ویل دي خدا موږ مش په افغانستان کې خصوصا مش په هلمند کې موږ پیدا دیږو هغه د نظام او د نظام به خشو د طالب به خشت چې موږ د طالبانو د خواسته تدیدیږو اساس او شتیاس ولې د کور اوسې موږ په دې خاطر ډیر ویریږو ډیر ویریږو اکه چې موږ پرام کارانو په داسې وخت راغلی چې په مترم ولکېږي پورته کېږي هم څه ولکېږي هم یعنی د دغه لحاظ څخه موږ ویریږو او زموږ افغانستان خلک دی ولکه نظام هم تر شکوالی سو نظام اوس طالب خراب دی طالب در نظام خراب دی په دغه بحث کې موږ ویریږو خصوصا موږ کورته ورته د کور د خلکو سره موږ دونه نه ویریږو دونه نه تایید کېږو لکه د باندې د خلکو سره موږ تایید کېږو
کاری ساحه مو څومره ده د ولسوالۍ په کچه باندې ده یعنی تاسو یو مشخصه ولسوالۍ د په همغې کې ګرځي کنه د ولایت په کچه باندې هم تاسو ګرځي
نه نه موږ د ولایت په کچه ګرځو موږ د دننه په شهر کې ګرځو ولسوالۍ ته نو څه لای زکه چې تل حال خو ټول هلمند څخه کوټ کړی دي چې هغه طالبانو په لاس کې دي چې تقریبا یوازې دا شهر دی پاتې دي چې موږ تقریبا په دا شهر کې کار کوو د ناساحو څخه هغه نظامي خپل خلک خپل دي هغه څه شهر ته راغلي دي موږ په شهر کې هم داسې ناراحت یو ډیری ژوسم چې شهر نن شوابه سکوت کوي سبب سکوت کوي یعنی موږ خپل شهر د سکوت په حالت کې دي نو موږ رساله ته بیا څنګه خو دی ولر په شهر کې خو دی وشل کیږي من دی وشل کیږي ورونه وشل کیږي نو بیا موږ سره صحو ته څنګه وو سره ورساله ته څنګه ولر هغه خو به ښه خطر ده
اها رابه شو تاسو د معلوماتو په اړه باندې به وورو چې تاسو ته څوک ټریننګونه درکوي ترڅو تاسو هغه ټریننګونه یا هغه پوهاوی خزو ته په کورونو کې ورورسوي
دا څه پښتنه خوري کیدو فراسو ساده خبره وو د پښتني او جواب ته موږ ټول ټریننګونه موږ اخلو موږ په دې برابر کې ټریننګونه اخلو بیا موږ کې د الحمدلله څه ورته ذکر کړی دی موږ د کور د چارو په د کور د چارو او د انسان د ژوند په اړه د انسان د صحت په اړه په دې چې دوله سکاله څوک ذکر وکړي او بیا موږ په پاتونو کې تاته مرمي چې موږ د ډاکټرۍ په بخښ کې ذکر کوو کدا موږ خصوصا په د صحت په بخښ کې د ډاکټرۍ ذکر کوو یا د مرتي پوز دی وایو یا نرسینګ وایو یا کابلګي وایو دا ټول د صحت په اړه کې دي موږ تاسو ته دا تشریح کیږي موږ دا شو دل کیږي چې یو مور پر کوچنی باندې کم شي ته ضرورت لري کم د رند لامل ګرځي د کم یو څه خدا کړیږي د کم یو څه د استلیاوی درلاسه کی او یو کوچنی څنګه کولای شي چې موږ هغه وروزو دا ټول خو موږ ته کتر ننګو نه راول کیږي ته تر ننګو څخه زیات موږ خو د مغزو څخه پوېږو موږ چې کوڅه وادار یو دی ذکر وکړي دی یعنی په دې بحث کې موږ تاسو نه وایو دا خپل په هوایي دي چې موږ د تاسو کړی دي
bale څنګه مو تب انتخاب کړ او اوس څنګه ځان پکې بریالي حس کوي یا ځان پکې حوصله مند حس کوي فکر کوي چې وبک ولا شی له دا ټول ستونزو نه امنه یو سره سره به تب پنځه اخلاص کوي او بیا به خلکو ته د خدمت جوګه شي
ولې نه زه په سلسله ځان باورې ما ویاړم چې ما څخه یو تکړه ډاکټر جوړ شي د یو عزتناک خور په ایس یو عزتناک لور په ایس خپل ټولنه کې خبر خور په خدمت وکم خپل مندو ته خبر خوندو ته چې هغه مشت ضرورت لري چې هغه بسواد دی هغه دونه په ذکر نه دي کړی زه په دې ویاړم چې زه ذکر وکړم بیا هغه ته د یو خدمت بخه وګورم هغه ته یو خدمت وکم خدای نه مونږ ته خوري چې نن پانتون خلاص دي سبا پانتون تړلې دي زموږ د محصولینو پر مخ په یمن کې څنګه روان دي موږ خپل ذکر ته پښه زړه نه سوکلا لیک موږ بیا ډیر خپل ځاب خون دي کو موږ ډیر د ټولنې د لپاره هر څه د خدمت فکرونه وکړو یعنی زموږ د هر څه هڅه وکړو شش صفر کې ضرب
اها تاسو ویلی چې تاسو په ونه کې غونډې ورځي د دغه د زکونکو یا همغه کسانو چې تاسو د پام وړ دي د حقوق کورونو باندې ګرځي او هغوی ته د ژوند چاري ورز دکوي درته وایي چې کلا دویم زل تاسو د دوی کور ته ورځي تاسو خبرو په دې باندې تغییر کړی وي د دوی په د ژوند په چارو کې بدلون راغلی وي کنه
ولې نه راغلی در ډیر حدا راغلی دي زه په دې خوشاله یم چې یو مشر مور دی کښه خبره مانی دا موږ انسانیت چې زه د دې کور ته ورسم چې زه یو مشر شې چې تاسو وایم چې په روانه په دوره کې یعنی په روانه او نه چې زه د دې کور ته ورسم مکمل نه هغه څه تغیر کړی چې موږ د دې ته پاره او څه ویلې په هر بخښ کې دی هم دا څه کړی دي چې موږ کوم په هغه ورکړی دي تر دې راه د موږ خو ته دی لا ژوند ورکی هغه سره منلې دي خو جوړه تغیر ورکړی دي حتی د دې وختونو راغلي چې موږ په دې برابر کې هم شو چې په هواي ورکړي دي خاوند د مېرمنې د مادي چنګونه روانه چې موږ چې دا خو په ډېر سړي حالت کې دي نارینه دي کله طبيعت خراب کله طبيعت سم خو دي څه سره ورسره وي چې کله ورځ دې خوش کې درته وي چې یو ځغه مې درې مو ورځ دې خپل څه نيږي حتی د دې دروازه ساتري خواله لکم څه وي دې په شاله ډېر یار چې په دې چې دا بدلونونه وینم چې موږ دې کوټه ورته ما په هواي وکړو چې دې په کور کې کوم ستونزې یعنی دې د حل لار نه شورته پیدا کړي په برابر چې موږ څه معلومات ورته ورکو
اها ډېر مننه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دومره و تر بیا د خدای پامن
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو وري